آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ماخمنه خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته.
د قندهار د ولایت د امنیه قماندان جنرال عبدالرزاق نن د والی په دفتر کې په مرګانی برید کې وژل شوی. ناټو وایي چې په قندهار کې په نننۍ حمله کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو عمومي قماندان روغ رمټ بچ شوی او د کریمیا په ټاپو وزمې کې د هغو 1900 کسانو یاد ولمانځل شو چې د چهارشنبې په ورځ په ښوونځي کې د ټوپک والا په ډزو کې وژل شوي وو.
درنو اوریدونکو د خپرونې اوریدو ته مو زه نو شب آشنا هرکلی وایم. نن د پنجشنبې ورځ د میزان د میاشتې شپږویشتمه د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې له 13 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري.
دینی علماو د خپل منابر لارې ټول ولس دې ته تشویق کړي چې په انتخاباتو کې د زړه له اخلاص غړون.
دینی علماو له خلکو غوښتنه کوي چې د شنبې د ورځې انتخاباتو کې برخه واخلي چې تاسو په استازیتوب دی او تنخ غوړید. د پارلماني انتخاباتو ځوان کاندیدان وي غواړي چې راتلونکي پارلمان کې نوې فکر حاکم شي.
دا ځل دا تلسم ماتیږي او موږ د همدې لپاره دې ډګر ته راودنګل چې دا میدان باید تش پرې نږدو خلکو ته چې استفاده جوړ دي او خلک چې زور واکې دي.
خبرونه کې د کندهار د وروستۍ پیښې او د انتخاباتو د تیاری په اړه هم راپورونه لرو چې وار په وار به درته خبر شي. خو اوس پام وکړئ پوره خبرونه ته چې سید سلیمان شاه درته وایي.
السلام علیکم. د قندهار د ولایت د امنیه قماندان جنرال عبدالرزاق په یوې مرګانۍ حمله کې وژل شوی دی. د را رسېدلو رپورټونو له مخې د ولایت په مقام کې دننه په داسې حال کې چې یو مهمه امنیتي غونډه روانه وه ډزې وشوې. په ډزو کې له جنرال رزاق نه علاوه څو نور کسان هم وژل شوي دي. په سیمه کې زمونږ خبریال عزیز الله پوپل د ځینو چارواکو له قوله وایي چې جنرال عبدالرزاق په ډېر سخت حالت کې روغتون ته انتقال شو چې وروسته یې د خپلو ټپونو له امله ساه ورکړه. زمونږ خبریال موږ سره د تلیفون په لیکه دی. پوپل صاحب، که تاسې وروستي معلومات لرئ د دې پیکې په باب باندې مهرباني وکړئ.
بلې محترم همکار، تاسو او محترم اوریدونکو ته سلام علیکم. دقیقا نن په دغه حادثه کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وژل کېدل تایید شوي دي. البته جسد یې میرویس حوزوي چپخانې ته انتقال شوی او په ځمن کې د کندهار والي زلمی عیسی هم وژل شوی دي او د ملي امنیت د رئیس جنرال عبدالمومین حسن خیل په شمول تعداد نور کسان هم وژل شوي دي چې د میرویس حوزوي روغتون منابع مستویل چې د هغوی جسدونه دا مهال په شفخانه کې دي. لا هم د پیښې ساحه چې د کندهار ولایت مقام دی او دغه نږدې واټونه چې ورڅخه تېر شوي دي، دا د ترافیکو پر مخ او تګاتک پر مخ باندې تړل شوي. نو تر اوسه پورې هم د پیښې بشپړ جزئیات نه دي معلوم. مونږ په یوه شی چې واضح دی هغه دا دی چې د کندهار امنیه قماندان والی او د ملي امنیت رئیس په دغه ډزو کې چې شوي دي دا
ډیره مننه. دا زمون خبریال عزیز الله پوپل چې راسن له قندهار نه موږ سره د تلیفون پولی کو. په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلاف د قاطع ماموریت په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د پنځشنبې په ورځ په قندهار کې د والی په دفتر کې د امنیتي غونډې په دوران کې د مرګانۍ حمله په باب خبر کړي راغلي چې لومړی معلوماتو نه څرګندېږي چې په قندهار کې د غونډې په دوران کې حمله یو افغان عسکر کړی و. په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر روغ رمټ دی او د ډزو په تبادله کې دوه تنه امریکایان ژوبل شوي دي. په بیان کې د ائتلافي قواو د یوهن ډګروال نوټ پیټر له قوله ویل شوي دي چې حمله کوونکي هم وژل شوی دی. خبري رپورټونه وایي چې لوړپوړو نظامي او ملکي چارواکو نه علاوه په دغه غونډه کې یو ګڼ شمېر ولسي مشرانو هم برخه لرله. دا د امریکا غږ واشنګټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د شنبې پورې د پارلماني انتخاباتو د شنبه پورز د پارلماني انتخاباتو لپاره پیل کېدونه مخکې نن د پنځ شنبه پورز ملت ته په تلویزیون وینا وکړه. اشرف غنی له خلکو نه غوښتل چې په انتخاباتو کې په آزاد توګه د خپل خوښي کاندیدان ته رای واچي.
د انتخاباتو مدیریت افغانانو ته انتقال شوی دی او افغانان به په خپل اشتراک کامیابوي. زه تمه لرم چې د انتخاباتو کارکوونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه او خلک په نړۍ ته ثابتوي چې افغانان د دې ظرفیت لري چې خپلې ملي پروسې بریالۍ کړي.
له بلې خوا اشرف غنی د ولسي جرګې د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان په جنازه کې ګډون وکړ او د هغه د کورنۍ له غړو سره خپله خواخوږي وښودله. په عین وخت کې د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې نن د چهارشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د ولسي جرګې د وژل شوي کاندید جبار قهرمان د وژلو په شک څو کسان نیولي دي. د هلمند د پولیسو ویان عبدالسلام افغان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې د هغه امنیتي ساتونکي هم شامل دي. قهرمان د خپل دفتر په انګړ کې له خپلو طرفدارانو سره په خبرو بوخت و چې یو ناڅاپه چاودنه وشوه. طالبانو د دغې چاودنې مسؤلیت منلی او چاودنه یو تکتیکي انفجار وبلو. دا واشنگتن دی. د ننګرهار د ولایت یو شمېر دینی عالمانو نن په جلال آباد کې غونډه کړې او اعلان کړی چې راتلونکي انتخابات یو مشروع اسلامي عمل دی او خلک باید پکې برخه واخلي. خو د رویټرز د خبري اژانس د یوه تازه رپورټ له مخې د طالبانو په یو بیان کې په خلکو باندې غږ شوی دی چې د شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې له ګډون کولو نه ډډه وکړي. اژانس د طالبانو د یو بیان په استناد وایي چې راتلونکي انتخابات د خارجیانو لخوا پر افغانانو باندې تحمیل شوي دي او د اسلام او افغانانو د کلتور مخالف دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د قانون له مخې د رای ورکولو په شرایطو برابر ټول افغانان په انتخاباتو کې د ګډون حق لري. خو په زرګونو بندیان چې د هیواد په مختلفو زندانونو کې پراته دي له دغه حق نه محروم شوي دي. د دغه کمیسیون مشر میرمن سیما سمر نن د پنځم به پورت د تلې په شپږشتمه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د مرکزی زون په زندانونو کې څه باندې 14,000 بندیان په انتخاباتو کې له ګډون نه بې برخې ساتل شوي دي. د افغانستان د محبسونو او توقیف خانو د ریاست د شمیرو له مخې دا وخت د 15,000 نه نیولې تر 16,000 پورې بندیان د افغانستان د حکومت په مختلفو زندانونو کې پراته دي. له بلې خوا سیما سمر وایي چې په مجموع کې دا انتخاباتي کمپاین له پیل کېدو وروسته تر اوسه 450 تنه وژل شوي دي او 168 تنه نور ټپیان شوي دي. د هغې په وینا د انتخاباتو لپاره د تذکرو د ویشلو په بهیر کې هم 100 نه زیات کسان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان شوي وو. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما له ټولو افغانانو نه غوښتي دي چې د روان لمریز کال د تلې پاتې شتما د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت په خاطر لاسونه راونغاړي او د شفاف انتخاباتو د سرته رسولو لپاره خپل رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامچي اماماتو نن د پنځم به پرز بیان کې ویلي هر څوک که پر اچولو کې درغلي ګوري او یا شک لري نو باید چې د اړوندو چارواکو سره خپل شکایت ثبت کړي. د محلي رسنیو د رپورټونو له مخې تیر ماښام د پروان ولایت د بګرام په سیمه کې د سړک په غاړه د چاودنې په نتیجه کې درې خارجي عسکر زخمیان شوي دي. طالبانو ویلي دي شپږ امریکایي عسکري وژلي دي خو په دې اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي موجود او چارواکو هم څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي لست نه د وو نور کاندیدانو نومونه هم حذف کړي دي. په کابل کې زمون خبريال ممتاز بهیر په خپل رپورت کې وایي چې د دین وړاندې د شکایتونو کمیسیون له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو لرلو، د دولتي ځمکو د غصب او د بشري حقوقو د نقضولو په وجه 15 کسان له انتخاباتو نه منع کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز میټس نن د پنځشنبې په ورځ په سنګاپور کې د آسیا د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په مهال د چین د دفاع د وزیر سره کتلي دي. د رپورت خلاصه له شافی سردار نه واوري.
په پام کې وچی جیم ماتیس تو هفته مخکې بیجنګ ته سفر کړی وای، خو وروسته څرګنده سوه چې د چین د دفاع وزیر له هغه سره د ملاقات لپاره چمتونه وو. دا ښکاره کوي چې د تجارتي جنگ له پیل کېدو څخه علاوه په نظامي ساحه کې هم د امریکا او چین اړیکې تر پخوا ډېرې ترنګل سوي وې. د پینټاګان یو جکپوري چارواکي ویلي دي چې په سنگاپور کې د غونډې غشتنه چینایي چارواکو کړې وه او امریکایي مقامات په دې باور دي چې چین له امریکا سره د پوځي اړیکو د شکولو سره علاقه مند دي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
دا د امریکا غږ او واشنگتن دی. د کریمیا په ټاپو وزمې کې په یو ښوونځي کې د چهارشنبې په ورځ د ټوپکوالا په ډزو کې د وژل شوو کسانو په یاد نن خلکو شمې بلې کړې وې. د روسیې چارواکي وایي چې یو زده کوونکي د تومانچې په ډزو کې 19 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. بریدګر خپل ځان وویشته او مړې کړ. او پاکستانی چارواکو د زینبې په نوم د یوې کم عمرې جنۍ قاتل اعدام کړی دی. عمران علي چې په و کلنه زینب ایجنسی تیره کړی او به وجلی وا پرون د چهارشنبې په ورځ د لاهور په عمومي مابس کې په داسې حال کې اعدام شو چې د وژل شوې جنۍ پلار هم حاضر وو. د زینب مور او پلار د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللي وو چې د پنجاب د قصور له ښار نه ورته یوه ورځ د زینب استاذ زنګ وهه چې لور دې له څو ورځو نه لا درکه ده. په 15مه ورځ پولیسو د هغې مړې وموندو. خلک سخت راوپارېدل. دا د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات
کوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا راغ آشنا رادیو تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته قدرمنو اوریدونکو د کندهار د پیښو په اړه تاسو خبر واوریده. په دومې پښتو خبرونه کې به د کندهار په پیښه درته مفصل معلومات درکو او همدارنګه میلمانه به مول رو چې په جنوب غربي حوزه کې د جنرال عبدالرازق د رسوخ او روسه تر دی د امنیتي غوښونو یا د دوی رول په برخه کې د امنیت په برخه کې په هغه ساحه کې څو همدارنګه د ولایت والی او د امنیت د امر د وژل کېدو په اړه او د دوی د تشې د ډکېدو په اړه او د راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په اړه به میلمانه تاسو ته تفصیلي معلومات درکړي. خو اوس هم پام د سیمې او نړۍ د رپورټونو اوریدو ته راګرځو. د ننګرهار په ولایت کې لسګونو دینی عالمانو د راتلونکو شنبې ورځې ټاکنو ته خلک وروبلل. په دې اړه درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې جمهور رئیس غني او د بشري حقونو د کمیسیون مشر له خلکو غوښتنه دي چې د شنبې د ورځې په ټاکنو کې برخه واخلي. د امریکا غاک همکار اکرام شینواری په دې اړه رپورټ را لګل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسی جرګې د نوماندانو ترمنځ د تیرو شل ورځو ټاکنیزو سیالیو په موده کې 45 ملکي وګړي وژل شوي او 143 تنه نور ژوبل شوي دي. میرمن سیما سمر د پنجشنبې په ورځ د ولسی جرګې د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیزو سیالیو د پیسې رسېدو وروسته یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه چې د عمل په 15مه پیل شوی و، د دغه بهیر د پای نیټې پورې هم له 100 زیات ملکي وګړي په امنیتي پیښو کې وژل شوي او 143 نور ژوبل شوي.
په تاسف سره د ټاکنو پر مهال لکه چې خبر یاست، په مختلفو سیمو کې تروریستي بریدونه ترسره شوي. ډیر جدي ځانمرګي بریدونه و یا چاودنې وې چې وروسته یې پرون و. په مجموعي ډول د بشري حقونو کمیسیون دیرش بریدونه ثبت کړي چې په سیالیو کې چې کوم تلفات پیښ شوي په مجموعي ډول 240 تنه دي چې 45 شهیدان دي او 143 نور ټپیان شوي دي. دا شمېر موږ ثبت کړی خو کېدای شي چې شمېر بل دی زیات وي او موږ به په دې نه یو توانې دي چې ثبت یې کړو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د غبرګولي د 15مې راهیسې چې د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه پیل شوې، د چهارشنبې تر ورځې د یوې خزینه نوماندې پرته چې په ټرافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، پاتې 9 نور نوماندان په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر دغه راز ویل چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه باید د ټاکنو په ورځ د 15000 مرکزونو امنیت خوندي کړي. هغې د بهرنیو ځواکونو هم غوښتل چې په دې برخه کې افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. میرمن سمر په ځانګړي ډول د خزینه رای ورکوونکو مرکزونو ته د زیاتې پاملرنې په زیاتوالي او د دغو مرکزونو د امنیت په ټینګېدو باندې ټینګار وکړ. هغې وویل چې اکثره ښځې بې سواده دي او تیرو تجربو ته په کتنې ځینې کسان هڅه کوي چې د هغوی له بې سوادۍ څخه ناوړه ګټه واخلي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې له خلکو وغوښتل چې ټاکنو کې ګډون وکړي او د دې لارې د ولسواکۍ نظام په جوړولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم ملت ته په خپله وینا کې له خلکو وغوښتل چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي او خپله رایه وکړي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي د قانون پنجو ته سپارل کیږي او مجازات کیږي، او هر څوک که په هر سطح وي قربان ثابته شوه چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې لاسوهنه کړې د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی. زه له ټول افغان ولس په خاصه توګه د امنیتي او ملکي ادارو له مسؤولانو غواړم چې په دغه پروسه کې متخلف اشخاص په نښه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کولو کې مرسته وکړي.
د بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له ټولو افغانانو غوښتي چې د 23 ورځې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت لپاره خپل لاسونه راونغاړي او د شفافو ټاکنو ترسره کېدو په برخه کې رول ولوبوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر په یو بیان کې د ځانګړي استازي تزامي چې امامات لخوري ویلي چې هر څوک دې هڅه وکړي چې که درغلي وګوري یا شک ولري نو د اړوندو افغان چارواکو سره دې په اړه شکایت ثبت کړي. د یوناما مشر ویلي چې درغلي د نوماندانو په ګټه نه ده، دوی به د رایو د غلا کولو سره تړاو ولري او د دوی د ملاتړ کوونکو باور به تر پوښتنې لاندې راشي، نو ځکه په خپله نوماندان باید خپل ملاتړ کوونکو ته د اړوندې موضوع په اړه څرګند اخطار ورکړي. هیڅ افغان باید درغلي ونه مني. یوناما مشر ویلي چې که چېرې هر څوک چې درغلي وګوري یا د درغلیو په اړه شک وکړي نو مدني مکلفیت لري تر څو د افغان چارواکو په ځانګړي ډول د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره شکایت ثبت کړي. د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسي جرګې ټاکنو لپاره تلې په شپږمه چې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې وي تېره شپه 12 بجې پای ته رسېدلي او نن او سبا ته د ټاکنو د ورځې وړاندې د چوپتیا پړاو پیل شوی دی.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات. د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصری او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدل او اوریدل شي.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. انتخاباتو لپاره د نوماندانو له وروستي لست نه د وو نورو کاندیدانو نمونه حذف شوې. په دې اړه درته د لیمینیا زی رپورت لګروسته اورو. خو تر دې مخکې د ننګرهار په ولایت کې لسګونو دینی عالمانو د راتلونکو شنبه ورځې ټاکنو ته خلک ور وبلل او ویل باید اهل خلکو ته رای وکړي. نور حال د ذبیح الله غازی پر رپورټ کوي.
ننګرهار کې سلګونو دینی عالمانو له خلکو وغوښتل چې د رای ورکولو پر مهال دې هغو خلکو ته رای وکړي چې غاصب، قاتل او جاسوس نه. ننګرهار ولایت کې دینی عالمانو د تلې په شپږشتمه د ټاکنو د مشروعیت په اړه خبري کانفرنس ورکړ او د هیواد راتلونکي لپاره یې ټاکنو کې برخه اخیستل اړین وګڼل. دوی په تیر پارلمان نیوکه وکړې او یادونه کوله چې که بیا هغه سي اشخاص ترې ورکې نو راتلونکي څو کلونه به بیا هیواد له پرمختګ، قانون من کېدو او امن هلو څخه لري پاتې شي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس محمد داود مجاهد وویل دغه کانفرنس نیموخه ولسته په ټاکنو کې د برخه اخستو او اهل خلکو ته د رای ورکولو په اړه نظر ورکولو.
موږ علما کرامو د خپلو منابرو لارې ټول ولست دې ته تشویق کړی چې په انتخاباتو کې د زړه له اخلاص ګډون وکړي او ټول قوم او ولس انتخاباتو ته راوبلي، نر او ښځې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. جناب رئیس جمهور د افغانستان د اسلامي دولت د ارشاد حج او اوقافو جناب محترم وزیر موږ ته هدایت کړی و چې قوم او ولس د منابرو له لارې انتخاباتو ته راوبلي او موږ هماغسې لکه څنګه چې موږ پرې پوهېدلو په تیرو څو جمعو په خطبو کې او همدغسې په نورو مجالسو کې ټول ولس انتخاباتو ته رابللی او انتخاباتو ته رابل.
دی وایي د ولسمشر په امر ټول هیواد کې دینی عالمانو د جمعې ورځې په خطبو او نورو بیانونو کې ولس رای ورکولو ته هڅولې او دغه راځي وړ اشخاصو ته په رای ورکولو ټینګار کړی دی چې دغه چاره ننګرهار کې هم ترسره کیږي. دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی د ټاکنو د مشروعیت په اړه خبري وکړې او یادونه وکړه چې گاونډي هیوادونه د تبلیغاتو له لارې د افغانستان ټاکنې ګډوډول غواړي، خو دا ټاکنې لکه څنګه چې په هغو هیوادونو کې مشروع دي دلته هم د اسلام له نظره مشروعیت لري.
چې الله رب العزت فرمایي ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الى اهلها، تاسو دې امانت اهل ته وسپارئ، کاغذ حکومت اقتدار وی منصب وی او حتی چې د مالونو او د نورو سیزونو امانت وی دا اهل خلکو ته وسپاري. نو لہذا کوشش پکار دے چبری انتخاباتو کی چدا یو آزاد مقابلہ دے یو آزاد انتخابات دے منگ دا آغو کاندیدان ملاتڑو کو آغو کاندیدانو ترائے ورکو چا آغا اہل خلق وی آغا غاصبین نوی دا آغی لاسونا زمن مظلوم ہے وادوالو پوینو باندی رنگ نوی آغا دا پردو ملکونو جاسوسا نوی
هغه پر ولس غږ وکړ چې اهل او خلکو ته رایه ورکړي او خپل رایه داسې چاته استعمال نه کړي چې د ځمکو په غصب بې ګناه انسانانو په قتل او پردیو هیوادونو ته په جاسوسۍ کې لاس ولري. بلخوا وسلوالو طالبانو نن سهار د یوې اعلامیې په خپرولو له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د خطبو او بیانونو له لارې د ولس په ټاکنو کې له ګډون منع کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. انتخاباتو لپاره د نوماندانو له وروستي لست نه د اوو نورو کاندیدانو نومونه حذف شوي دي. خبریالې لیمې نیازۍ په همدې هکله له کابله رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اووه کاندیدان له لست څخه حذف کړل. په دغو کسانو کې له هرات څخه حبیب الله غوریانی او احمد شاه سادات، له فراه څخه عبدالکریم شفاق، له بلخ څخه سمیرا خیرخوا، له میدان وردګ څخه روهینا ولیزی، له غور څخه غلام نبی ساقي او له کندز څخه عبدالله ساحل شامل دي. د دغه کمیسیون ویان دلی رضا روحانی د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دغه شمیر کاندیدان له خپلو دندو څخه د استفادې نه ورکولو، په حبس د محکومیت، د قانوني عمر نه درلودل او د دوه ګونې تابعیت د درلودلو له امله له لست څخه حذف شوي دي. ښاغلی روحانی وویل
اینمی افراد افرادی بود که تا حالا حذف شد.
همدا کسان حذف شوي دي. لدی پرته زموږ له نظره د قضیه اوس نهایی ده. د نورو د حسولو لپاره هیڅ تصمیم نشته او هیڅ بل دوسیه د کمیسیون په غونډه کې نشته.
له انتخاباتو څخه د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له لست څخه د یو شمیر کسانو په ایستلو کې دوه ګونی چلند کړی دی. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
ډیری کسان دي چې یعنی ستونزې جدي دي او تاسو ځکه چې شکایت کمیسیون هغه لوړ لوړ زورواکو سره باید دغه تصفیه حساب کړی وي، نه دا چې له ضعیف هغه افرادو سره چې اصلا هغه نه دومره مطرح وو او نه شاید دومره رایې میسي او نه هم دومره کېدای شي پروسې پر خطر وپاروي. تاسو دواړه کمیسیون څخه خبرېدلي وو چې تقریبا د انتخابات کمیسیون څخه خبرې دا وه چې که دا افراد ویستل چې کېدای شي پروسې لپاره سبوتاژ رامنځته کړي او نن سبا ولیستل چې هغه افراد لست ونه ویستل شل.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې لا هم داسې کسان چې د بېلابېلو جرمونو تورونه پرې پورې دي د کاندیدانو په لست کې دي او په انتخاباتو کې ګډون ته آماده دي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر وویل دا وایي اوس هم یو شمیر کاندیدانو باندې تور دی چې د ځمکې غاصبین دي یا نور بېلابېل جرمي تورونه پرې پورې دي. زموږ هیله دا وه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې په جدي توګه وڅېړي او عدلي او قضایي بنسټونه هم په دې برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له غیر مسؤوله وسلوالو سره د لاس لرلو، د ځمکو غصب او د بشري حقونو د نقضولو په تور د 15 کسانو نومونه د کاندیدانو له وروستي لست څخه حذف کړي وو. د شنبه په ورځ د ایتالیا 28 نیټه ولسي جرګې انتخابات دي چې 8.8 میلیونه کسان به پکې ګډون وکړي. دغه انتخابات له غزني پرته په 30 ولایتونو کې ترسره کیږي.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې ډیری رپورټونه راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره چې البته دوه ورځې ټاکنو ته پاتې دي، یوه ورځ بلکې بله پاتې ده، نو همدې ته دا رپورټونه ځانګړې شوي خپرونه ورته ځانګړې شوې ده چې تاسې په همدې لړ کې دا د راتلونکو ټاکنو دپاره بل رپورټ هم اورئ. د شنبه په ورځ د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې اکثریت کاندیدان ځوانان دي. ډیری دغه ځوانان د شلو او څلوېښتو کلونو ترمنځ عمر لري. د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې د ځوانانو د ګډون په اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون رپورت ستاسو پام راګرځو.
د افغانستان د پارلماني ټاکنو تر ټولو ځوانه کاندیدا شپږویشت کلنه ده چې ټاکنو ته له ټاکل شوي قانوني سن څخه یو کال ډیر عمر لري. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون په وینا د شنبه د ورځې څه باندې 50 سلنه کاندیدان ځوانان دي. د ملګرو ملتونو د وګړو د ادارې په وینا په داسې یوه هیواد کې چې اکثریت نفوس یې له 15 کلونو څخه ټیټ عمر لري، اوس دغه ځوانان هڅه کوي چې د خپل هیواد پر راتلونکي کې ونډه ولري.
و ما نباید فراموش بکنیم که بیشتر از 60% کشور ما را جوانا تشکیل میدن که بار مسئولیت جامعه روی شانه جوانا هست و این جوانا هستند که باید تغییر وارد بکنند. به این دلیل ما باید قبول بکنیم که بعد از این جوانا هستند که باید سازنده باشند، بعد از این جوانا هستند که باید در عملکرد قانون، در اجرای قانون و در تصویب قانون به صورت مشخصش دخیل باشند.
سیاسی شنون که در جوان کاندیدان په دریو څنګه ویشي، یو ډله کاندیدان د شتمنو او یا هم جنگ سالارانو اولادونه دي چې د خپل کورنۍ د نفوذ د دوام لپاره هڅه کوي.
خب مالداران که اصلا از دید ما نظر به خدمتشونه، کسایی بودن که در افغانستان مال و سرمایه و دارایی داشتن اما مردم از او به مردم فایده و مفادشان نرسید. اما این بار ما به کسایی رای میتیم که مالشان و دارایشان هم از نظر نگیریم، برک کار کردشان و مشناختی که از اونا داریم به اونو مردم ها باید رای بدهیم.
بله دل کاندیدان ده حکومت پخوانی کارکون که دی چی غواری پا سیاست کی پاتشی، او در ایم دل حقه کسان دی چی پا لوروزدک رو سنبال دی او ده تغییر لپاره حدث کوی. ده در ایم دلی دی رای غری وای چی دوی ده خپل حکومت ده پخوانی کارون و اجراتو لعمله نهیلی دی.
سیاست میدان متاسفانه عرفن موږ اکثرا خلکو ته پریښی ده چې هغه جنګ سالاران دي، زورواکي دي، تجاران دي، او دا یو بد عرف و چې ذهنن پر موږ حاکم وه. دا ځل دا تلسم ماتیږي او موږ د همدې دپاره دې ډګر ته راودنګل چې دا میدان باید تش پرېنږدو، هغه خلکو ته چې استفاده جوی دي، هغه خلک چې زورواکي دي، او که احیان موږ دې میدان ته نوې راغلی نو طبعا چې دغه فرصتونو څخه به بیا همغه زورواک او جنګ سالارانو استفاده کړې وه. نه باید پرېږدو چې هغوی له دغه چانسونو څخه استفاده وکړي.
د دغو کاندیدانو ډیری پلویان په دې باور دي چې د دوی موکلین به د یو لړ معیارونو پر بنسټ سیاست د شخصي او کورنۍ ګټو پر ځای غوره وګڼي. د افغانستان ټاکنو ته ډیری کاندیدان له نیمایي څخه د زیاتو افغانانو په پرتله ډیرې زده کړې لري او د بهرنۍ دنیا په کارونو او پرمختګونو خبر دي.
This is a good thing because they have an understanding of
خبره دار چې دوی په کورنی او بهرنی سیاست پوهیږي. دوی بهر ته سفرونه کوي، هلته زګړې کوي او آن نړیوال سیاست تعقیبوي. بنا اند یو لوی خو بدلون دی.
خو د افغانستان اوسنی حالت ته په پام هیڅوک له اوسنۍ ټاکنو وروسته د بدلونونو توقع نه لري.
د سات مهم خبرونه. د قندهار د ولایت امنی قماندان جنرال عبدالرازق په یوې مرګانۍ حمله کې وژل شوی دی. د رارسېدلو رپورټونو له مخې د ولایت په مقام کې دننه په داسې حال کې چې یوه مهمه امنیتي غونډه روانه وه ډزې وشوې. په ډزو کې له جنرال عبدالرازق نه علاوه د قندهار والي زلمی ویسا او د ملي امنیت د ریاست امیر عبدالمؤمن حسین خیل هم وژل شوی دی. په سیمه کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل وای چې جنرال عبدالرازق په ډېر سخت حالت کې روغتون ته انتقال شو، خو وروسته یې د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه. په پیښه کې د قندهار د والي ویان عزیز احمد عزیز هم ټپي شوی دی او د ملي تلویزیون یو خبریال او کمرامین سلیم جان هم وژل شوی دی. د دغه پیښې په مهال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر قومی مشران هم موجودو. طالب د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکړ چې طالبان په یو بیان کې په خلکو غږ کړی چې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون ونکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ترامپ سره ملاقات وکړ او هغه ته یې سعودي عربستان او ترکیه ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل. پامپیو نن یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د ټرمپ نه غوښتي چې د سعودي مشرانو ته څو ورځې نور وخت ورکړي چې د لادرکه شوي ژورنالیست جمال خاشقوجي په اړه خپل تفتیش او تحقیقات بشپړ کړي.
درنو واوریدون کنیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پای تا رسیده پا لندو شیبو که در دریخ خبرونه در نلی در تازه خبرونه او رو پوتون سر پایلی که او رو دلی مهی روی تربیام دیمانشید.